نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته مونږ خپلو لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو نو مونږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود وموند، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شی نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي، او له دې تر څنګ مونږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړی، نه کم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له مونږ سره اړیکې نیولې دي چې مونږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې دپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې مونږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې مونږ هغې نه اوچت کړو تر اوسه پورې مونږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه مسلم ته نه دې کړی، نو ښځینه مسلم ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي موږ ډېر مسلمینو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما تمثیل هم وکړو، په ما لیکوال هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکړي بیا بی قدرۍ. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پوره کړو کوم
نکړه؟ ما خو دا سریل یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکلی بل مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړ، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید د شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره اشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه وسره اشنا یم، پېژنم.
همدر صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي، د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدالرضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدالرضا، اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي،
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپټ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړې دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي، په خپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوري، منظرکشي به کمزوري، نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته، صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی، ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي، تعلیمي ډرامه ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی؟
همدر ته ورستی کارونه مصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاءالله په لنډو کې راشي، پټی نکاح په نوم باندې، او د دې تر څنګ یو دوه سیریال دی په دغه باندې بوختې ما
کور مدان. ډیره زیاته مننه.
لتا زه هم مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وغمې درې لنډې کایتونه لوستي. په دوه لنډو کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو، تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو. داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي، خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي. د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي. په دې هیله چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي، غوږ به شو وږمې ته.
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د ښار هوښیاري بوډۍ ته ورغې، ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي. بوډۍ ځواب ورکړ، غم مه کوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. ده ورسره ومنله. بوډۍ ورته وویل چې آس، غوا، چرګي، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به در سره په د خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده هم داسې وکړل، او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید. یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې ګزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډیر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د گزارې پوښتنه کوي. نو به یې ویل، ته څه کاره چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهیږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ماته غاړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا. هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي. راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتې. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي، څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې زوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتیر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان زوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو ترڅنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرأت نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
دی غزل مطلع دی سادی صاحب دی، وی مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی دی فایمه خوبا جفا وی، خو وفا هم کوی، دردو نچا تا چه ورلیگی پی دوا هم کوی. خوالای چه هر سمر بزرگ شی او دا خدای ولی شی، دی دیدن منز قضا کوی، دی زرغ لا هم کوی. او ظالم مون خود حلوا پس خپل سر ماتو، ستا عجب دی چه دخلی من ملا هم کوی. غریب گردباد چه کل اومومی، دی خاور و کفن، دی مرگی غیگ تورزی و تنسا هم کوی. او خدایا کمینا نارواوی، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي. زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی، زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی. عمر څه دی؟ د کوچانو امامت دی چې بسم الله خانقا جوړ کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. ایا بل باید دسه حدیث دیده چه خزه نمایی دین ده بسم الله، ملا صاحب خو زکه پر ایمان را وړی ده.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته، ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته. د مولانا د په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي. او دا دغه شرط مني، د دې شعر اخري بنده سید چې کله چې هغه مین خپل محبوبې ته روان دی او د مور زړه راستلی او د مور زړه په لاس کې دغه صحنه په شعر کې دغه سندور شوی. هغه پیغله چې به حد ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو، په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادې زړه وو، په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره وه نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره، د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې، اوف کرار درومه پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي، دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطفو ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربان دی. ځینې تمثیلونه وي چې په هغوی کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوې وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګه وبشیندي، مرغان مځالې پکې جوړې کړي، او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شنګا اوري، په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي، او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یوړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کیږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړي کې شوې د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودي کودي شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یوړل، پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا په غړمبار روان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جمعاتونو په حجرو پر ګودرونو پریوت، په سر د مستو چنارونو پریوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتي تندر نتیجه سره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمي سل جنکۍ په غېږ کې ټینګ نیولي، زه د کنډو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، او اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو، او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کیږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کې دشي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه وو رسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تمثیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې، او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیقېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نوي پوره او خپای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نه وي پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت ور یاد کړي چې دای لا شهود یا هغه الهامي تجربه لا نه وي پوره کیف لا نه وي پوره بیرته تجربه قطع شي. کېدای شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب د دیدن شیبه ور باندې تصویر کړي چې دیدن ونه شو شیبه پای ته ورسېده. کېدای شي د ژوند دپاره یو تمثیل شي چې زموږ ارمانونه لا نه وي پوره چې د ژوند شیشه پای ته ورسېږي او څاڅکي څاڅکي توی شي.
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سمبولونو پاس. یو بل جالب شی هم چې دا د خوبونو ده د خوبونو تمثیلونه هم دي ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي. په دې حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وش کې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فرویډ او د یونګ د نظره سیمبولیکه بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول څربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري. بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه څربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډېره وي او اوو ډنګر غوی چې دي د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډېر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانته مشهور اثر کومیډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې دی په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګا می خوب ولید ته وای خدلې د خوب کې می خدای ولید. او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب دی د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي. خوب بینم عالمه کوي څوک راکړي مانا پروتیم سر مې یخی دی د یار په زنګانو. خوب بینم چې پورته په هوا لکه د باس شومه کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاس شومه پورته د خاموش زلګي نه خوږ د مینې ساس شومه خرڅه مې په هرو کړه د ډمو زمانه. خوب بینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه سرې شونډې مسکی شمه ما ته یې وی چې ژاړه ژاړه سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه خوب نه معلومه کوي څوک راکړي مانا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري کنه؟
تمثیل د استعاره او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي ځکه چې هغه لنډه وي مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې مونږ وایي دا ټول مشبه به دی او مشبه هغه معنا دی چې مونږ یې د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي مونږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر ښاپیریو مې زړه سوځي ته به وایې نختیځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای ښاپیری ویلي نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي. خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا ښاپیری نه دي د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي پر چا پسې زړه وتړي په ورور پسې په ملګرو پسې په دوستانو پسې په محبوب پسې په دنیا پسې په مختلفو شیانو پسې، خو یې څه شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هیڅوک ده ته نه نږدې کیږي او بیرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوی دی. او یا مثلا د ژمي سیوری په اوړي وویل، شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار شو، تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوی. او د یو پر کې د سیمبول سره دی، سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل سیمبول د لاشعور نه راخوټیږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼې وي غنوي. خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي، بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې دي پوره بل بل سنگ بوټ لکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې دپاره سمبول دی، سیمر د لوی حسن دپاره سمبول دی، توتی د بلې طبقې دپاره سمبول دی، او طاووس د بل څه دپاره سمبول دی. شاعر دا ټول سمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي، او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوې ولري.
خور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه اومن.
خوب وینم ملما که سوک را کی مانا، خوب وینم ملما که سوک را کی مانا، پروتیم سر میخه پروتیم سر میخه تخبل یار پزنگانا، خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا، خوب وینم ملما لکه لو لکه پسی لوتم، پورت دنرگس ناشم پخوا درام بی لوتم، تاو دس پی نگاڑی دلیلا پا امی لوتم، پٹ می ورت اوے پٹ می ورت سلامونا جانانا، خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا، خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون بنسیم کی بہر لاڑ ماں، خوالد جانا لکا دمی میں نظر لاڑ ماں، سترگو دا دل دار لا لکا خور دا سہر لاڑ ماں، یوشنگ کی میں لٹکڑا یوشنگ کی میں لٹکڑا دا عمرونو خزانہ، خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا، خوب وینم ملما. دی د ګلونو او ما خامنه سريستر کې ساقي د ساقي سرو ګوتو کې جام دی لاس په ستارو لیو نه مست لکه خیام دی